السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منو دوستانو، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساته خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اورئ چې د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ. نور مسایل هم سیډو. په نړیوالو خبرونو کې به اورئ چې د روسیې ولسمشر یو داسې قانون لاسلیک کړی چې لمخې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریت که روسی ژبو وګړو ته د روسیې تابعیت اخیستل اسانه کوي. په عراق کې د پولیسو پر یوې پوستې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي تورن کړ، خو کمیسیون بیا د ښاغلي غنی د نیوکه رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان داسې یوه طرحه په پام کې لري چې له مخې په هغه هیواد کې پر افغانانو کاري ممانعت له منځه ځي. او په لوګر کې د سولې د عالي شورا یو غړی نن له غرمې مخکې وژل شو. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په پلوي تورن کړ. که څه هم ښاغلی احمدزی ونه ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چا پلوي کوي، خو وی ویل چې د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه چلند کوي. د همدراز د انتخاباتو د کمیسیون په هغه اصطلاح چې قسمي رایې پاکې وبللې انتقاد وکړ، او وی ویل چې د ابتدایي نتایجو له اعلان وروسته چې کله شکونه او شکایتونه ختمیږي د رایې باید پاکې وبلل شي.
چه بیل دینه چه آرای تفکیک کری نور اعلاناتونه دا از هن مخشوشهی او ضروره ده چه خلق ده افغانستان په اعتبار مخکلارسو.
لبلی خواهد انتخابات خلوه کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادی رادیو سره خبرو که ده خاغلی احمد زیدانی وکا چه ده کمیسیون ده معلومات بشریکاولو که پلوی کوی رد کرده. ده انتخابات خلوه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیره ورز ده دو هم دور قسمی نتایجو ده اعلان پا محال ویل چه ده طول و رای و نگدی 50% پاکی رای جوره وی. پا قسمی نتایجو که دکتر عبدالله پا چلور سلویخت شهر چلور فیصد لمرای مقام ورپسی دکتر اشرف غنی احمدزی پا دو هم مقام که راغلی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان داسې یوه طرحه په پام کې لري چې له مخې په هغه هیواد کې پر افغانانو کاري ممانعت له منځه ځي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سعودي عربستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د خپل هیواد له لوري د دې کاري محدودیتونو د لرې کېدو ژمنه کړې ده.
سفارت عربستان سعودي مقیم کابل روی
یو په کابل کې د سعودي عربستان سفارت په وتر هکار کوي چې په هغه کې په عربستان کې د افغانانو د کارت ممانعت په لری کې دوه ټینګار کیږي. ول هغه ورسته بعد د سفارت خپل مطبوع هیواته د طرحه وړاندې کړي. ویل کېږي د سعودي عربستان د ویزې اخیستلو ستونزې د افغان کارګرانو لپاره ډیر خنډ رامنځته کړی دی. سعودي عربستان وړاندې تر دې اعلان وکړ چې خپل خوري ټول ناقانونه هستوګن کارګران باسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په کانکور ازموینه کې درغلي او موجودیت رد کړ. نوموړي چې د ولسي جرګې پسته جوابیا غونډه کې خبرې کولې، وی ویل د کانکور ازموینه په هر هغه ځای کې چې تقلب ولیدل شو لاغوه او دوهم ور وښتل شو. یو شمېر وکیلانو ویل چې په کانکور کې پراخ درغلي شوې او د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ تورن کړ. روسي خبر هم دا چې یو پخوانی جهادي قومندان او د سولې عالي شورا غړی نن د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې وژل شو. د لوګر د والي وایندین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې عصمت الله مشهور په معلم تور د وسلوالو کسانو لخوا نن له غرمې مخکې وژل شوی دی. اغلی درویش زده کړه دغه قومندان له خپلو دوو د دغه قومندان دوه ساتونکي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. دغه د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا صاحب تر واوروي.
ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوه ورځني سفر لپاره کیف ته ولاړ سي. دی په هلته د اوکراین له حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو له مشرانو سره د دغه هیواد روانو شخړو په اړه خبرې وکړې. تمدر شغلی بایدن له سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره هم د اپریل پر 2 نیټه وګوري. بایدن د اپریل پر 1 هلته رسیږي او د اوکراین د پارلمان له استازو د غیر حکومتي ادارو او په دغه هیواد کې د امریکا د سفارت له چارواکو سره ګوري. سپینې ماڼۍ په ویلامې کې ویلي چې بایدن به د نړیوالې ټولنې پر هغه هڅو خبرې وکړي چې د اوکراین د اقتصادي ثبات او پیاوړتیا د نفتو پر مسلو او د دغه هیواد په ختیځ کې د جلا غوښتونکو د فشارونو په تړاو کوي. په لامه کې راغلي چې ښاغلی بایدن به دغه راز پر قانوني اصلاحاتو او د مې پر 15 د ولسمشر انتخاباتو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو داسې قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې روسي ژبو وګړو ته د روسي تابعیت اخیستل او په روسیه کې د کډوالو کارکوونکو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د ایترتاس خبري اژانس د راپور له مخې د تابعیت قانون د هر هغه روسي ژبې کس لپاره چې د فدراتیوي روسیې په خاوره کې پرله پسې ژوند کړی وي یا داسې خپلوان ولري چې اوس یا پخوا یې هلته ژوند کړی وي دا امکانات برابروي چې د روسیې تابعیت ترلاسه کړي. په دغه قانون کې راغلي چې د تابعیت اخیستل به تر پخوا اسانه او چټک وي. یو بل قانون چې ولسمشر پوتین لاسلیک کړی کډوال کارګر مجبوروي چې روسي ژبه د روسیې تاریخ او د روسیې د قانون په اړه ځینې اساسي ټکي زده کړي. دغه کډوال باید په روسیه کې د خپلې استوګنې مودې د اوږدولو لپاره د غوښتنې پر مهال دغه معلومات ثابت کړي. په عراق کې د پولیسو پر یوې پوستې په ځانمرګي برید کې نن لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. یو پولیس او د روغتون یوه کارکوونکي تایید کړي چې مرګ ژوبله د بغداد په جنوب کې د سویرا په نوم یوې سیمې کې د نننۍ حملې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 15 نور کسان ټپیان دي. پرون په بغداد کې پر یوه پانتون هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوه. دا پیښه داسې مال کېږي چې د عراق پارلماني انتخاباتو ته یوازې لس ورځې پاتې دي. د اپریل د 10 انتخابات عراق د امنیتي ځواکونو لپاره یوه لویه ازموینه بلل کېږي. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو راهیسې د لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کېږي. دغه ورځ د سوریې د پارلمان مشر اعلان وکړ چې د جون پر 3 نیټه به د دغه هیواد ولسمشري انتخابات کېږي. العربیه تلویزیونی چینل نن په یو راپور کې د پارلمان د مشر محمد جهاد اللهام له قوله ته خبره کړې. د ولسمشري انتخابات داسې مال کېږي چې ښکاري د سوریې حکومت له یاغیانو سره په 3 کلنه جګړه کې برلاسی دی. په دغې جګړې کې 1,500 کسان ووژل شوه. د جنوبی کوریا ولسمشری پارک یون های وای د هغې دوبی سوی کشتی چې سلګونه سپرلی یې له اوس هم لا درک دي د کپتان او نورې عملې کړنې د قتل سره برابرې دي. هغې ویلي چې د دغه کپتان او د عملې د ځینو نورو غړو اقدامات په بشپړه توګه د درک او منلو وړ نه دي. د سیول په نوم دغه کشتی چې 4,000 سپرلی یې درلودل او تقریبا ټول یې د ښوونځي زده کوونکي وو چې د سیمې په سفر راوتلي وه د اپریل په 14 د جنوبی کوریا په سواحلو کې قسمان ډوبه سوې وه. په یوه پرونی لیکنه کې دا په ډاګه سوی چې د کښتۍ عمله په دې کې چې څنګه او څه وخت مسافر له کښتۍ څخه وباسي 2 سوی وه. تر هغه وروسته 4,000 مسافر ژغورل سوي خو تر 240 کسان لا اوس هم لا درک دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. او یوې خصوصي بروړونکې سفینې تر څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته ځینې مواد په بریالیتوب سره نړیوال فضایي سټېشن ته ورسول. د سپیس ایکس ډراګن په نوم دغه سفینه پرون د عملې لپاره د ساینسي تجربو او د ازمایشي روبوټونو لپاره له پایو سره چې په مرسته یې کولای سي په فضا کې وګرځي خپل هدف ته ورسېده. دغه سفینه د 15 بېلابېلو هېوادونو ګډه پروژه وه چې پر جوړېدو یې شاوخوا 500 ډالر لګېدلي. سفینه نړیوال فضایي سټېشن ته د رسېدو لپاره 6 ساعته پرواز وکړ. د مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس هم د کابل او ځینو نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
سلام د افغانستان د ځینو ستر ښارونو د هوا حالاتو اټکل ته خرغلی. په کابل کې د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه یا آسماني نیمه وریځ کول شوې. په کندهار کې د تودوخه لوړ درجه 29 ټیټه 14 آسماني نیمه وریځ او د اورښت اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 10 آسماني او اندازه اوریځ ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه 29 ټیټه 14 آسماني او اندازه اوریځ. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 13 آسماني برک کول شوې. د هوا حالات اټکل مو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د por pasas crónica.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمد زی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ.
ایموک وختنه لمحترم کمیسیون نه داده چې بیل دینه چې آرای تفکیک کړي نورې لاناتونه.
د بهرنیو چارو وزارت وی د سعودي عربستان چارواکو د سولې له بحث سره د هر ډول ملاتړ ژمنه کړې ده. پروانه خبرونه کې اوري چې د هلمند پولیس وای د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو والی د دوی په عملیاتو کې وشل شوې ده. په ننګرهار کې په یوشمیر ورسوالیو کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت زور اخیستی دی. په فراه ولایت کې بیا ځوانانو یوې ټولنې لخوا په لسګونو علمي کورسونه په وړیا ډول د ځوانانو لپاره پیل شوي دي. اوکراین ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر موضوع سیړو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه او د خزونیس پروګرام نیمه نړۍ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمد زی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ. هغه د انتخاباتو کمیسون په چارواکو غږ وکړ تر هغه چې لومړنۍ نتایج نوي اعلان شوي. د قسمی نتایج رایو ته باید د پاک رایو کلمه استعمال نکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اشرف غنی لخوا لګول شوی جانبدارانه تور ردوي وای هغه رایو ته د پاک رایو کلمه کارول شوی چې جدي ستونزې نه درلوده. د انتخاباتو کمیسون تیر ورځ د قسمی نتایجو د رنګ دی 50% رایو پایله اعلان کړي چې عبدالله عبدالله په لومړي مقام او اشرف غنی احمد زی پکې په دوهم مقام کې دی. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی تور پورې کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې جانبدارانه عمل کوي. که څه هم ښاغلی احمدزی ونه ویل چې یاد کمیسون د چا پلوي کوي، هغه د کمیسون په چارواکو له دې کبله هم انتقاد وکړ چې د قسمی نتایجو په اعلان کې د پاکو رایې کلمه کارولې ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې قسمی نتایجو ته باید بېل شوې رایې وویل شي.
لمحترم کمیسون نداده چه بیل دینه چه آرای تفکیک کری نور اعلاناتونه دا اصحان مخشوشهی او ضروره ده چه خلق ده افغانستان په اعتبار مخکلار سو زکه ایمو گوتاس پولو دنده ده ثبات ساتنه ده.
تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نږدې 50% رایو قسمی نتایج اعلان کړل چې عبدالله عبدالله د 43.4% رایو په ګټلو سره لومړی مقام او اشرف غنی احمدزی د 33.2% رایو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه رایې ته دوی پاکې رایې ویلی شي چې کومه جدي ستونزه ونه لري. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل
یوازې زمونږ سیستم پروسس کړي دی، هغه په خاطر مونږ ورته وویل چې دا هغه رایې دي چې کوم جدي مشکل زمونږ په سیستم کې نه لري. البته هدف همدا و چې پرون هم په کانفرنس کې مشخص شوه چې مونږ سیستم دغه رایې پروسس کړي دي او کوم جدي ستونزې نه ده. کوم معلومات چې مونږ شریکو دا د درست افغانستان خلکو لپاره دي. نو زه دا مسله نشم تاییدولی چې مونږ د یو خاص کټګوري یا د کوم خاص شخص لپاره کوم معلومات شریکو او دوی ته ورکو.
بلخوا د جمهوری ریاست یو بل کاندید عبدالله عبدالله په قسمی نتایجو کې د لومړي مقام ګټلو څخه هرکلای وکړ. هغه رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د نورو بریاو هیله لري.
مونږ خپل مخکښتوب ومانه، ډیره د حیرانۍ خبره نه ده راته، خو مونږ د یوې سترې بریا په تمه یو چې لا د لار په نیوایي کې ده او پاتې پروسه هم څارو. هیله من یو چې پاتې پروسه هم له قانون سره سم په شفافه توګه مخته لاړه شي او په داسې یو وخت کې به د افغانستان خلک د انتخاباتو په نسبت یو روښانه لیدلوری ولري.
د انتخاباتو کمیسون وای ټاکل شوی د ډیر ژر نور قسمی نتایج هم اعلان کړي. د دې کمیسون چارواکي وای له پخوانۍ ژمنې سره سم به د انتخاباتو لومړني نتایج د 100% او وروستي نتایج به د 100% اعلان کړي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واورېدل چې د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په شریکولو کې په جانبداري تورن کړ.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه
تاسو زموږ غږ ل آزادۍ رادیو اورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان چارواکو د سولې له بهیر سره د هر ډول ملاتړ ژمنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د غژمنې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د بهرنیو چارو له وزیر دره رحمت عثماني سره په ملاقات کې کړې دي. د راپورونو پر اساس د افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې پخوانی طالب چارواکی آغا جان معتصم هم کابل ته راغلی. خو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د معتصم د ځای په اړه معلومات نه لري. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
که څه هم د افغان حکومت له څلور کلنو هڅو سره سره تر اوسه وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان یو ځل بیا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د سولې په هڅو کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د غجمنه په کابل کې د سعودي عربستان سفیر عبدالرحمن الغاصب د بهرنیو چارو له وزیر زرار احمد عثماني سره په یو ګډ ملاقات کې وکړه. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې سعودي عربستان د یو اسلامي هیواد په توګه کولای شي د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان در این ملاقات اظهار داشت که
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ملاقات کې وویل چې د سعودي شاهي هیواد په اسلامي نړۍ کې یو خاص ځای لري او کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پام وړ رول ولوبوي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر هم ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له هڅو سره هیڅ ډول همکاري ونه سپموي.
په خاطر دې د سولې عالي شورا ویلي وو چې دوی د سولې په برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات په څیر د اسلامي هیوادونو هڅو او ملاتړ ته اړتیا لري. نږدې درې میاشتې وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هم د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د تماس یوازینۍ هیله اوس د طالبانو یو پخوانی چارواکي آغا جان معتصم ته دي چې څه موده وړاندې په متحده عربي اماراتو کې نظربند شوی وو. ملي ارمان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې له نظربند کېدو وروسته کابل ته راغلی او له هوایي ډګر څخه په تورشیشهیي او بې پلیټه موټر کې نامعلوم ځای ته انتقال شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې دوی د معتصم د ځای په اړه او دا چې کابل ته راغلی دی او کنه څه معلومات نه لري، خو زیاتوي چې نوموړی د سولې په برخه کې مهم رول لري.
آقا جان معتصم چون یک افغان است؟
آقا جان معتصم یو افغان دی، هر وقت کولی شي افغانستان ته تګ راتګ وکړي. دا چې اوس د چیرته ژوند کوي تاسو کولی شي په دې اړه د سولې شورا څخه پوښتنه وکړي، خو هغه رول تر اوسه هم ډیر مهم دی چې آقا جان معتصم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره لري.
آقا جان معتصم چې د طالبانو د وخت د مالی وزیر وو، څه موده وړاندې د یو شمېر نورو پخوانیو طالبانو په مشرۍ په دوبۍ کې د افغانستان د سولې شورا له چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د افغان حکومت په باور هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره په واقعي توګه هڅې کوي د ځینو استخباراتي کړیو له خوا یې مخه نیول کیږي او یا وژل کیږي. دا چې افغان حکومت اوس د آقا جان معتصم دقیق ځای نه ښیي، ممکنه لاته دا وي چې استخباراتي کړۍ بیا نوموړي ته ستونزې پیدا نه کړي.
ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د کانکور په ازموینه کې پراخ تقلب د دې سبب شوی چې په زرګونو کسان د خپلې خوښې پوهنځیو ته لاره پیدا نه کړي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګه په دې اړه د وضاحت لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و. د لوړو زده کړو وزیر په کانکور کې درغلۍ رد کړی. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې د 1992 کال د کانکور ازموینې د شفافیت په اړه شکایتونه زیات شول، ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزیر خپل استجوابیه غونډې ته ورغوښت. یو شمېر وکیلانو د لوړو زده کړو وزیر په بې کفایتۍ تورن کړ. د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست وایي چې د 1992 کال د کانکور په ازموینه کې د لوړو زده کړو د لوړ پوړو چارواکو له لوري تقلب شوی. نوموړي په دې اړه وویل:
په دې ازموینه کې د لوړو زده کړو وزارت پر پوړي چارواکو لخوا په پراخه کچه غرغلی شوې، ولې تر اوسه زموږ یو لک او اته وی زره محصلین دولتي پوهنتونونو ته لار نه پیدا کړي، ځکه چې موږ یو بې کفایته وزیر لرو چې تر اوسه نه د توانېدلې کومه بودیجه چې ورته ځانګړې شوې پوهنتون جوړ کړي.
له بلې خوا د دې جرګې بل وکیل میربت خان منګل وویل چې ځینې زده کوونکو په کانکور کې لوړې نمرې اخیستي، نو د تبدیل چانس نه ورکول کیږي.
لین ایدا کوي او موږ ته رئیس هم را وړي دي. مثال وایم چې یو محصول د 228 نمرې وړي دي، تاسو نیمه علی ته ورکړي دي، او دوی دا ایدا هم کوي چې موږ خپل انتخاب چې کړای دی هغه انتخاب دروست دی، اما موږ چې وزارت ته ځو هلته پوښتنه کوو، موږ ته د شکایت چانس نه راکولای کیږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې د 1992 لمریز کال د کانکور نتایج اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید په کانکور کې د درغلیو خبره ردوي او وایي چې پلان لري په راتلونکي کې په کانکور کې د شفافیت په هدف د کانکور کمیټه پراخه او خپلواک کړي. ښاغلی عبید ولسی جرګې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل سږ کال د کانکور کمیټې تشکیلات له 3 تنو څخه 4 تنو ته رسیدلې.
امسال امتحان کانکور
د سه کال د کانکور ازموینه په پوره شفافیت سره اخیستل شوې د یوه ملي مسله ده. په کومو ځایونو کې چې زموږ منتخب پلاوي ویلي وو چې تقلب شوی، موږ هلته امتحان باطل اعلان کړی او دویم وارې مو ازموینه اخیستې.
سره له دې چې د لوړ زده کړو وزارت وایي چې سه کال یې د کانکور ازموینه په شفافه توګه اخیستې، خو د کانکور د ازموینې پر مهال په ځینې ولایتونو کې د درغلیو ډېر راپورونه خپاره شول. په ازموینه کې د روڼتیا نشتوالی، د ازموینې کمیټه کې فساد، له اکاډمیکو معیارونو سره د ازموینې د پوښتنو نه مطابقت او د کمپیوټري سیستم نه خوندیتوب چې د ځوابونو د کتلو لپاره کارول کیږي، د کانکور ازموینې په بهیر کې لویې نیمګړتیاوې شمېرل کیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې دا هلمند پولیسو د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو والی وشل هدی. د هلمند والی حاجی محمد نعیم په داسې حال کې چې د طالبانو د والی قاری عبدالحمید مړی رسنیو ته خوده وویل جنگ د حل لار نه ده. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه صفی الله ستنگزی رپورټ لري.
د هلمند والی حاجی محمد نعیم د کندهار لپاره د طالبانو د وژل شوی والی جسد رسنیو ته وښود. د ویل قاری عبدالمجید چې په ډاکټر واسی مشهور وو د ګرمسیر پولیسوالۍ کې د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. والی ویل پولیسو له وړاندې خبر درلود او د طالبانو د والی د وژلو په هدف یې ځانګړي عملیات پلان کړل او هغه یې له منځه یووړ.
قراری معلومات موثق چې ټوله مسملل دی. د والی د امنیت د کندهار دی. اصلي نوم یې قاری عبدالحمید دی، مشهور ډاکټر واسی دی. ځینې
سرچینې چې د نامه له ښودلو ډډه کوي وایي د کندهار دپاره د طالبانو والی قاری عبدالمجید د حمل یاوري د میاشتې پر 28 نیټه د شپې لخوا د پولیسو په یو کمین کې ټپي شوی و چې وروسته له دوه ورځو په یو پټ ځای کې ساور کړه. او کله چې د هغه ملګرو پاکستان ته جسد د وړلو هڅه کوله، پولیسو خبر ترلاسه کړ او د هغه مړی په لاس ورغی. د هلمند والی په عین وخت یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جنگ د حل لار نه ده. حاجی محمد نعیم د طالبانو څخه وغوښتل چې راسی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
اما زه وایم چې د مړو دغه د حل لار نه ده. د وطن موږ بیا مسه ژغ کوو، موږ سولې ته حاضر یو و باید سلای بکشیږو. ټوله خبر است چې هر سوزی لري ست په ملک دغه د مسه شورا عالی سولې ده و جناب رئیس صاحب جمهور همیشه دوی ته ورور پنامه ژغ کړی ده و موږ هم مثلا ورور پنامه ژغ کوو. ولی افغانان ده و افغانان ته چې بوله وژنه بیل مسر کې بیا نور سوز زیات سي یا نه کمیږي. فدغه مورک به تر دا د چسوله ته پسو دا کور جو بو.
ویل کېږي د پولیسو په عملیاتو کې اته نور مشکوک کسان هم نیول شوې دي چې د هلمند د تروریزم د عملیات تر پښتنو لاندې دي. په دې عملیاتو کې یو اراده موټر او درې میله وسله هم د پولیسو په لاس ورغلی ده. که زه هم موږ ډیر هڅه وکړه خو د یادونې وړ ده چې تر اوسه په دې اړه طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت حاصل ته نږدې شوی دی، د دې ولایت چارواکي وایي د سور د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د کوکنارو د اړولو د کمپاین پلان لري. له جلال آباد په زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د تیرو کلونو په تیر سکل هم د ننګرهار په شاوخوا 1400 ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شوی. دغه کښت اوس په ګلانو راغلی او په راتلونکو څو اونیو کې به غوټۍ تولید ته برابرې شي. یو شمېر بزګران وایي چې په تیرو وختونو کې د افغان دولت لخوا له دوی سره مرستې نه دي شوي او د اقتصادي ستونزو له امله مجبوره شوي چې پر خپلو ځمکو دا کښت وکړي. یو شمېر نور د سیمې اوسیدونکي بیا د کوکنارو په کښت کې خپله دولتي چارواکي ملامتوي او په خبره یې ځینې کسان له یوې خوا د دولت معاش اخلي او بل خوا بیا پر خپلو ځمکو کوکنار کوي.
دولت نه موږ دا غواړو چې موږ سره کومکونه وکړي، مرستې وکړي او دا کارونه وکړي. ولا یقین کو چې هغه یو کارم بجنده شوی ډېر سره شته وي چې موږ دا کارونه کوو، پلونه جوړو، دا کومکونه کوو. هغه چې نه هیڅ یو کارم نه دی شوی.
دولت کمزورې دی. دولت چې کمزورې نه وي داسې کارونه به کېدل. مالیم هم کوي، مامور هم کوي. او هغه دا چې مامور او مالیم خلق ولوي داسې مکوه او خپل یې کوي.
حکومت کې وظیفه لري، کوکنار کوي.
متاسفانه چې حکومت ډېر زیات کمزور دی په غدول اسکلو کې محکمې ته راکش نه کړو پوښتنه ته نوکړه چې ته حکومت نه ماش اخلي
خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د سور د میاشتې پیل سره سم به د کوکنارو د کښ د اړولو کمپاین پیل کړي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وایي دوی له امنیتي ارګانونو او ولسوالانو سره ګډه ناسته ترسره کړي تر څو په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوي د اړولو کمپاین پیل کړي.
موږ ته تقریبا شپږ سوه هکتارو ټارګټ راکړی چې باید شپږ سوه هکتاره ځمکه کم نه کم باید واړول شي. موږ هم په همدې خاطر باندې تېره ورځ مجلس ونیو د خپلو ولسوال صاحبانو سره د خپلو امنیتي ارګانونو سره د جنیب والي صاحب په مشرۍ باندې چې دې کې د نشتې ضد د وزارت نماینده او همدا رقم د ریاست نماینده او د یو این او ډی سي نمایندګان شامل وو تر څو وکولی شو چې دغه کمپاینونه چې اوس کوکنار باړول کېږي دغه فصلونه په دې باندې سره خبرې وکړو. سارا د دینه چې زمون خلک غریب دی ولوسنه غریب دی بیچاره دی او د کوکنارو فصل هغه دی خاطر کری چې سب پلاس راوړي.
که څه هم رسمي سروې نه ده شوی ولی ویل کیږي چې د ننګرهار پښپاړس ولسوالیو کې په زیات اندازه کوکنار کرل شوی او ډیره هغه سیمې دي چې هلته د نامنې ټغر خور دی. د یو شمېر کتونکو په ان کچیر افغان دولت په تیرو کلونو کې له بزګرانو سره د تخمونو د اوبو د بندونو او د دهقانې په برخه کې نور مرستې کړي وای نو بزګرو به په خپل ځمکه د کوکنارو کښت زر نه وای خکړي.
په فراه ولایت کې د ځوانانو د یوې ټولنې لخوا په سلګونو په لسګونو علمي کورسونه په وړیا ډول پیل شوي دي. په دې ځوانان پکې په دې کورسونو کې ځوانان په مختلفو برخو کې په لوستو بوخت دي. نور حال د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
په فراه ولایت کې د ځوانانو ټولنې دغه نوښت د تو در کلي سره مخامخ شوی دی. هغه شمېر ځوانان چې په وړیا ډول په دغو کورسونو کې شامل دي وایي چې اوس یې په علمي برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی. د دغه ځوانانو په خبره مخکې به یې د کورسونو د فیس پیسې نه درلودې، خو اوس چې دغه کورسونه د دې ځوانانو لخوا ورته برابر شوي نو په ډېرې خوښۍ سره په کې ګډون کوي.
او له دې دورې خاصې دورې آمادګۍ سره موږ زیات ډېر برداشتونه کړي دي چې موږ له دې عمله موږ سوایو به د سالانه امتحانو ته ډېره ښه آمادګي ولرو.
بدون کدام فیس و یا مالی به شاگردان مهیا کرده و تمام شاگردان میتونه در این دوره آمادگی خوب داشته باشه و در امتحان بتونه موفقانه به کار خود ادامه بده.
په دغه کورسونه کې په وړیا ډول د مکتب ټول مزامین تدریس کیږي. استاد سمی دغه کورسونه یو تن مسؤل وایي چې ځوان استادان سره ټول شول او د ځوان نسل د بیداری او علمی پرمختګ لپاره دا کار وکړ. دغه په خبره دوی د سهار لخوا په شونځي کې درس ورکوي او د ماسپښین لخوا وړیا کورسونه ټول ځوانانو ته چې علاقه ولري برابر کړی دی. د خبره اوس دوی تر 1500 زیات زده کوونکي لري او د فراه ولایت ټول ځوانان کولای شي په دغه کورسونو کې په وړیا توګه برخه واخلي.
دا دوره چې موږ جوړ کړې ده صرف هغه کسانو ته چې دوی واقعیا غاړې لور شاخو ته لاسونه واچوي، هغه ایلي چې دوی په آینده کې لري هغو ته ورسي. موږ دوی ته د مکتب مضامین په نظر کې نیولې دي چې د لسم سنف کې ټول مضامین دي دوی ته تدریس کیږي.
دا لومړی ځل ده چې په فراه ولایت کې وړل ځوانان په وړیا ډول علمي کورسونه جوړوي او د فراه ځوانان در کلی سره مخامخ کیږي. فرای ځوانانو په علمي برخه کې په دې ورستوي کې پرمختګ کړي او سرش کړي د کانکور په ازموینه کې هم او بیا اصلا د طالبان بریالي شوي دي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکرين پایتخت کیف ته ځي او د غلطبه د روان بحران په اړه د هیواد له چارواکو سره وغږیږي. جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به کیف ته په خپل دوه ورځنی سفر کې له موقت ولسمشر الکساندر توچینوف، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له یو شمیر غړیو سره خبرې وکړي. دا لیدل کتل به سبا د اپریل په 22 وي. سپینا ماڼۍ وایي چې بایدن به پر دې خبرې وکړي چې نړیواله ټولنه به د اوکراین په بیا رغونه کې هلې ځلې وکړي. دا خبرې به د اوکراین اقتصاد ښه کولو، د برېښنا سمولو او په ختیځ اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ځواکونو په حق لوي. روسیې او اوکراین د اپریل په 6 د اوکراین په ختیځ سلیویانسک کې پر یو بل د جګړې تور لګولې دي. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې تنه په یو پوسته کې چې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا جوړه سوې وه وژل سوي ول. د ایسټر چې د عیسویانو مذهبي ورځ ده، په خطبه کې د واټیکان د کاتولیکانو ستر مشر پادری فرانسیس په اوکراین کې د جنگ بندي غوښتنه وکړه. د ایسټر په ورځ د اپریل په 6 په کیف کې د سنت نیکولس کلیسا د اوکراین صدر اعظم ایسینی یاتسینوف ژورنالیستانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې اوکراین د ایسټر په ستره ورځ له داسې پلانونو سره مخ دی چې دا هیواد مات او لمنځه یوسي. خو په دې مقدسه ورځ زه غواړم ټولو ته ډاډ ورکړم چې که موږ متحد و اوسو رڼا به پر تیاره بری یوسي او اوکراین به بیا راپورته او د راپورونو له مخې روسیه پلوه ځواکونو د سلیویانسک په شمول د لسو نورو داسې سیمو چې روسیه ژبه د کنټرول په خپل لاس کې اخیستې دي. تمه وه چې په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان یا OSCE څارونکي د اپریل په شلم د ختیځ اوکراین په سیمه کې د یو نوي نړیوال پلان د پلي کولو لپاره ورسي. دا پلان د دې لپاره و چې غیر قانوني وسلوال ګروپونه مات کړي او د دې ګروپونو لخوا دولتي ودانیو نیول ختم کړي. دا پلان په جنیوا کې د اپریل په 18 د اروپایي اتحادیې، روسیې، اوکراین او امریکا لخوا لاسلیک شوی و.
په اوکراین کې مو د روانو تحولاتو په اړه رپورټ فوري ده.